مسپخین دو بجې شوې. تاسې ازادي راډیو اورې د روانې خبرونې ډېره برخه روغتیا د ژوند شتمني اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو لومړی لند خبرونه صالح محمد صالح راوړي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر وی القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره اړیکې لري. په کندهار کې پولیس وی د یوې ښځینه پولیسي په وژونکو پسې پلټنه کوي. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې لا هم په زیاتېدو دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وی د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدل له القاعده تروریستي ډلې سره د طالبانو اړیکې څرګندوي. مسعود اندرابي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې شته، خو طالبان په دې اړه بېلابېلو اړخونو ته دروغ وایي. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزنی کې د ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. المصري چې په القاعده شبکه کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو کې د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوب کسانو په لیست کې شامل دی. اف بی آی ویلي چې دغه کس په خټه مصری دی او یو موده په حسن ابو رؤوف هم مشهور و. د اورزګان د ولی ویاند وی په دیروت ولسوالۍ کې وویشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هوایي بریدونو او مخامخ جګړو کې نونس نور طالبان ټپیان سوي هم دي.
هوایي عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو ویشت کسه طالبان وژل سوي دي او نولس تنه نور زخمیان. همداشان په تېره شپه باندې بیا جګړه پر درو بجو باندې نښتې ده چې پر ځینو کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبان بریدونه کړي دي، چې البته د افغان ځواکونو په دواګر بریدونو کې شپږ طالبان وژل سوي دي په ګډون د دوی د یوه قومندان.
د اورزګان د والی وایند زیاتوي په دې موده کې د مخامخ جګړې پر مهال څلور سرتیري هم ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه رسمن کومه تفسیر نه ده کړې. بل خو د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسي په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیت قوماندانۍ وایند جمال نصر برګزي ازادي راډیو ته ویل پر دغې ښځینه پولیسي نن سهار د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې.
چې په محبس کې دنده درلوده د وسلوال ترارګرو لخوا ویشتل سوې او په شهادت رسېدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترارګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې وسلوال طالبان په ورته پیښو کې په لاس لرلو تورن سوي دي. په کابل ښار کې د پرونی ځانمرګ برید وژل سو کسانو شمیر څلورویشتو ته زیات سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان نن سهار ازادي راډیو ته ویل په دې برید کې او پنځو سنور ټپیان سوي.
هغه مار چې تر اوسه مونږ لرو څلورویشت کسان د مونږه ملکي وګړي شهیدان شوي او اووه پنځوس تن نور مونږه ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
پرون مازیګر د کابل په پل خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو شوونیز مرکز مخې ته هغه وخت انتحاري برید وسو چې حمله کوونکي غوښتل دغه شوونیز مرکز ته ننوځي. د کابل په دې شوې میشت سیمه کې تر دې وړاندې داعش وسلوالو پر شوونیزو مرکزونو، غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار بللی دی. وسلوالو طالبان ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. په غور ولایت کې تر زرو کیلوګرامو زیات بیلابیل نشه یي مواد وسوځول سول. دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه مواد له دیارلسو ونه ویل مریض کال راهیسې د غور په بیلابیلو ساحو کې نیول سوي وو. د غور ولایت امنیه قومندان وحید الله نظامین رسنیو ته وویل
له دیارلسو ونه وی څخه تر دیارلسو نه نوي کال پورې تر زرو کیلوګرامو زیات مخدر مواد نیول شوي وو چې نن مو وسوځول او عاملان یې په زندان کې دي.
امنیه قومندان ونه ویل چې مشخصاً د دغو نشه یي موادو په تړاو څو کسان نیول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بیلاروس له الکساندر لوکاشینکو سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې په داسل کې وسوه چې پر لوکاشینکو فشار په زیاتېدو دی او اپوزیسیون خبرداری ورکړې که له واک څخه لاس وانخلي په ټول هیواد کې به اعتراضونه پراخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویل چې پامپیو د هغه امریکایي بیلاروسي سیاسي ستراتیژیست ویتالي شکلیاروف د خلاصون غوښتنه هم وکړه چې د امریکا حکومت یې توقیف ناعادلانه بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شکلیاروف د خوشي کېدو او له بیلاروس څخه فوراً امریکا ته د لیږلو غوښتنه وکړه. شکلیاروف چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برني ساندرز په کمپاینونو کې کار کړی وو، په جولای میاشت کې هغه وخت ونیول سو چې د خپلې کورنۍ د غړو د لیدو لپاره بیلاروس ته تللی وو. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړی و که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره تازه اقدامات کړي، خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغېزمن کړي دي. په امریکا کې یوازې پرون نږدې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شول چې له جولای میاشتې را په دې خوا په یوه ورځ د دومره کسانو د اخته کېدو له اړخه لوړ شمېر ګڼل کېږي. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2.7 میلیونه او 6 لکه اوښتی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس دیوین اومالی په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه. دا وخت په افغانستان کې 2:06 شوي دي. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. زه مرسل زازی هم په دې خبرونه کې د سړی هوا پر اتک سره د ستونی په درد خبرې کوو. ولی مو ستونی درد کوي، لامل یې څه دی او د حل لارې او چارې یې څه دي؟ ډاکټر میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستونی متخصص د تاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. او په پای کې د خبرونې د ډاکټر صاحب نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس پر خبرونه کې به ولرو او دوی نه به نور جزئیات دغه ناروغي او د دې ترڅنګ دا چې په کابل او ځینو نورو ولایاتو کې په دې برخه کې کومي لاسته راوړنې لري، کومي شفاخانې چې دي، غبر په غو برخو کې هم پر دغو موضوعاتو باندې خبرې کیږي او عملیاتونه او د دې ترڅنګ د ناروغانو لپاره داسې خاص څه شته دي او کنه؟ پر دغه موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو، خو په پیل کې به وخت ورکړو ډاکټر صاحب میرویس حمیدی ته. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت مو په خیر. زه هم
په خپل نوبت تاسو تخنیکي همکاران او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه لیکمنه کې هیله او سلامونه وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. کچېره په سر کې لمړی پوښتنه داسې پایل کړو چې د ستونی درد څه ته وایي او د دې ترڅنګ ولې موږ د ستونی درد سره مخامخېږو یا هم ستونی درد باندې اخته کیږو؟
مننه ډیر په ځای او معقول سوال دی. د ستونی درد داسې یو ناروغي دی چې د عمر په اوږدو کې ټول انسانان خامخا په دغه ناروغي باندې اخته کیږي. کله چې د ستوني درد د مشخص عوامل په نتیجه کې یو انسان ته پیښیږي، د ستوني د داخلي اعضاء او د التهاب په نتیجه کې انسانانو ته ستوني درد پیدا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د ستوني درد نه یوازې ځوانانو، سپینګیرو، میرمنو، بلکې ماشومانو هر برخه کې د ستوني درد ورته را پیدا کیږي. لاملونو باندې ورشو، لامل یې څه دی؟ آیا موږ ویلی سو چې یوازې د شیرنی، چاکلیټو، بوري او ځینې نور خوږو خوړو ترڅنګ د البته ترخو لکه څنګه چې دوستان هم پر دغه باندې پیږي، د ترشي، توندي او تروشو خوړو خوړل هم یو چاته ستوري درد پیدا کوي او کنه؟
بله، موږ اصلا په حقیقت کې نمونه دغه د ستوري درد عوامل په درې کټګوري باندې ویشو، یعنی درې عاملونه دي چې د ستوري درد سبب کیږي. نمونه دا دي چې باکتریاوي او ویروسونه دي، یعنی د یو پاتولوژي او د یو باکتریاو او د ویروسونو د مداخله په نتیجه کې رامنځته کیږي. دویم، د ستوني دردونه اکثرا د حساسیت یا الرژي، یعنی هر کسانو چې د موسم د بدلیدو سره یا د ککړې هوا یا نور لکه لوګي یا د سګرټو لوګي یا مثلا د حمامونو لوګي، دغه لوګي سره حساسیت لري، یا مثلا د ګلانو د پونونو سره حساسیت لري، ناغوی هم دغه د ستوني په درد باندې اخته کیږي. او دریم هم د عملي خپله عصبی دی، یعنی نیوریتیک سول تروت مرسوی، چې په دا قسمت کې کوم پتالوژي موجود نه دی پوستونو کې، مګر مریض داسې احساس کوي، ناروغ داسې احساس کوي چې زه د ستوني په درد باندې اخته یم. دا یو لوی مبحث دی چې هر یو بیا ځان ته بیل تشریحات او توضیحات غواړي. په عموم سره داسې ویلی شو چې درې موضوع، یو بکتریا ویروسونه، دویم الرژیګانې، او دریم عصبي منشأ لري.
بله ډاکټر صاحب، موږ لکه څنګه چې ګورو د هوا ککړېدل او د دې ترڅنګ د ژمي پر اتاک سره زکام او د دې ترڅنګ د ستوني درد ناروغان ډېریږي، او خصوصا دغه موضوعات په ماشومانو کې ډېر زیات را پیدا کیږي. یوازې د یخې یا هم د سړې هوا کېدای شي دغه حالت یو چا ته را پیدا کړي، او کچېرې نه
لکه مخکې ما چې دغه موضوع باندې سرنایي واچول، دا درې عوامل چې دي دا د ستوني درد سبب کیږي. بعضې عوامل دي چې د هوا د یخېدو سره کوم ارتباط نه لري، مګر یو دوه عوامل د هوا د سړېدو سره ارتباط لري. مثلا که موږ عصبي یا نیورټیک سورتروت یا د په عصبي ډول چې مریضان احساس کوي چې زه د ستوني درد لرم، دا د هوا د سړېدو او د نه سړېدو سره کوم ارتباط نه لري. راغلو دویم قسمت کې چې د هوا د ککړېدو له وجې ستوني دردونه پیدا کیږي. دا صحیح خبره ده چې که چیرې زموږ هوا ککړې او مناسب هوا ونه لرو، د هغې د تنفس او انشاق په نتیجه کې زموږ د وجود اعضاوې خصوصا په ستوني کې د استامین د افراز په نتیجه کې چې غواړي د غلرژي په مقابل کې یو مدافع وسی یا مبارزه وکي، نو د استامین د زیاتېدو په نتیجه کې د ستوني الرژي پیدا کیږي، چې ورو ورو دغه د ستوني د الرژي د تخریشت په نتیجه کې د انتان ته زمینه مساعدیږي، او بالاخره انتان مداخله کوي او د ستوني درد رامنځته کیږي. دریم خبره مونږ د یخ په موسم کې د یخ په شروع کېدو سره مونږ داسې الرژيګان لرو چې داسې امراض لرو چې د یخ کېدو سره پیدا کیږي، لکه دغه عادي ریزش یا کامن کول یا یو اصطلاح چې موږ ورته سرماخوردګي لرو. نو دغه د ژمي موسم کې ډېر زیاتېږي، ځکه چې هوا سړه شو خلک په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي لومړی، یعنی ورته یو سرماخوردګي پیدا کیږي چې په نتیجه کې بیا هم میکروبونه یعنی ویروسونه او باکتریاوې ته زمینه مساعدیږي، چې په نتیجه کې دغه د ستوني دردونه پیدا کیږي.
بله، نورې پوښتنې به هم دوستانو د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. که چیرې تاسو پوښتنې لرئ او پوښتنه په دې برخه کې درته پیدا کیږي، 0909-45-45 او 0908-22-15-50 د مو د اړیکې شمېرې دي. اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې هم راسره شریکې کړئ. ور به شو ډاکټر صاحب اړیکې ته، ځکه چې دوستانو اړیکې هم اخلو او پوښتنې. سلامونه، وخت به خیر.
وعلیکم السلام خورجان، تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ډېر نیک هیله احترامات وړاندې کوم. ریحان افغان ما د سنغر نه.
افغان صاحب په خیر اغلی خبرونه ته میرونی، کچیر پوښتنه لري
ډاکټر صاحب؟ نو یو هیله د پوښتنه تل لرم، د ژمې موسم را روان د موږ مترافي سیمې خلک یو ډاکټر صاحب، او دلته د سینه بغل ډېر زیاتې او زکام ډېر زخ زیاتې، او هغه خلک چې هغه یعنی دغه تلاسلسی نه لري مکلین کوندو ته په غرونو کې پراته دي، په غرونو کې هغې دپاره یو وقایه دپاره که موږ ته یو څه ووایي نو دا زموږ دپاره ډېره بهتره ده خورجانې.
بله، ډېر زیاته مننه، انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکوي. بله ډاکټر صاحب، یو دوی اړیکې به راواخلو، وروسته به څو اړیکې یو ځای تاسو ځواب کړئ. سلام، وخت په خیر.
بله مرسل جان، او
سلامونه، وخت په خیر، مهرباني.
سلامونه تاسو مرسل جان او محترم ډاکټر،
بخیر اغلی مخاغل اخونزاده، او کچه پختنه لره میره بنی
دکتر تاسو خدا چې داگه دستونی دا درد دا پار دا دا مالگ غرغره مانا سونی گتر لری، او بل سلون ولری پستونی کی دا پا داگه داگه کی پا داگه یخ هوا کی دا تانسلون زه پرسیر مانا دا خلق پازابی ده و کنه، او دا غدا بدن دفاعی سیستم چی دی پداستونی که دا میکروبو دا پار سونی دفاعی دا غلری که مانا دا میکروبونو پا مقابل که دا دفاع که داغه که جواب دا که دیر بایمیم
دیر از یاد همانه نه ده تاسونا انشالله چه دکتر سه با جواب ورکری دکتر سه په افغان سه پوختنه وکره چه ده جیمی پراتک سره دستونی درد زکام داغه موضوعات را دیریگی ویده ده پاره چه مونگ وقایه وکرو باید مخکده مخکنه چه چم توالی ورته ولرو
افغان سه دو سال مقابل که بده شهر بکنه چه کچیر هغه زمونږ وطنوال چې کولری پرتو سیمه کې دی او دوا یا معالجه ته دداوی ته لاسرسی نه لري دوی کوشش وکړي چې د ژمي په موسم کې ځانونه ګرم وساتي په کورونو کې د داسې سون مواد څخه استفاده ونه کړي چې د هغې هغه لوګی د کاربن مونوکساید ډېر غټ منبع وي د مثال په توګه ټایرونه دې نه سوځوي او که چیرې زغال سنگ استفاده کوي په صحیح طریقه ترې استفاده وکړي همدارنګه دوی کولی شي چې د ماسک څخه استفاده وکړي د ماسکونو څخه استفاده کیدای شي چې دوی اصطلاح د ستوني د درد څخه وقایه کړي نو دویمه پوښتنه یې دا وه چې دوی څنګه کولی شي چې بدون د دوا څخه دغه د ستوني دردونه معالجه کړي رښتیا خبره دا ده چې زموږ ډېر هېوادوال په لرې پرتو سیمو کې پراته دي او نشي کولی چې په وخت زمان سره ډاکټر ته مراجعه وکړي او
هغه امکانات هم ډاکټر صاحب نه لري
او امکانات نه لري نو دوی ډېر ښه ساده طریقه دا دی چې د مالګینو اوبو څخه د غرغرې په واسطه استفاده وکړي حتی خپل پزه کې کش کړي د مالګینو اوبو او مالګینو اوبو داسې جوړ کړي چې شدید مالګې زیاتې نه وي یعنې په دې معنی نیمه ګیلاس تر اوبو کې دومره مالګې دې واچوي چې صرف د اوبو خوند بدل شي نو دویمه خبره دا ده چې دوی کولی شي چې په نیم ګیلاس تر اوبو کې یوه قاشوغه عسل یا شات چې موږ ورته وایو دا واچوي او د یو دانه لیمو د اوبو سره یې ګډ کړي دا دې وڅښي دوی ته ډېر زیات ګټور تمامېږي راځو هغه د دویم ورور پوښتنې ته چې پوښتنه یې کړې وه چې
بله د مالګې غرغړه څونه ګټوره ده او د دې تر څنګ هغه کسان یا هغه دوستان چې تانسلونه لري وایي آیا دا مکروبي که چیرې شي دا ستونزې را پیدا کولی سي او که نه او که چیرې همدغسې د پاتې سي
د مالګې غرغړه کاملا یو د مالګې د اوبو څخه چې د مالګو مرکب جوړېږي دا ډېر ښه انتیسپټیک دی او د میکروبونه یا د بکتریاو په وژلو کې ډېر زیات کومک کوي په شرط د دې چې د مالګې اندازه زیاته نه شي چې د ستوني مخاطي غشا تخریش نه شي ورسره لکه دا مخکې ما چې وویل دومره مالګې دې واچي چې صرف د اوبو هغه تمه یا د اوبو هغه خوند بدل کړي دویم تانسلونه چې کله التهابي شي په هغه وخت کې د تانسلکتومي یا د تانسلونو د لرې کېدل چې په عام ډول خلک ورته د اضافي غوښې اصطلاح استعمالوي د هغه وخت مجوز دی یا استتباب لري یو ناروغ حد اقل په هر 15 ورځو کې یا هر یو میاشت کې یو ځل د ستوني په درد باندې اخته شي کله چې تانسلونه داسې یو حالت ته رسېږي چې هر یو میاشت یا 15 ورځو کې التهابي کېږي نو ښه خبره دا ده چې دغه تانسلونه لرې شي یعنی تانسلکتومي شي یا د عام خلکو په اصطلاح باندې دا د عام خلکو اصطلاح دی زمانه چې وایي اضافي غوښه دی دا اضافي غوښه دی
بله ډاکټر صاحب بیا به هم ورشو اړیکو ته دوستانو تاسو هم کچیر غواړئ په دې برخه کې را سره ګډون وکړئ کولی سئ اړیکه ونیسئ 0995 او 0800 225 55 سلامونه وخت مو په خیر نو د راډیو غاک را ټیټ کړئ او کولی سئ چې موږ سره خبرې وکړئ مهرباني متاسفانه دوستانو کچیر تاسو غواړئ چې په دې برخه کې را سره اړیکه ونیسئ یو مناسب موقعیت وټاکئ او تر څنګ یې کله چې اړیکه نسئ د راډیو غاک ټیټ کړئ سلامونه وخت مو په خیر
السلام علیکم
علیکم سلام جوړ په خیر ښه
وای شکر دې دغه نه ډاکټر صاحب سمې دا غوښتنه دا نه چې پات څور ګدر کې دې د دواې نه کړي پیدا نه دا کړه
مبرور موضوع مونږ ټاکړې د ستوني درد او د دې ترڅنګ چې په دغه برخو کې تاسو پوښتنه لرې مېرمنی
څه خالي ستوني او پزه او دغه
بله د ډاکټر صاحب د پوزې ستوني او وګړو
ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه ده موږ پښنه دي امې دا توختې دي امې ستوني کوزي دي څه دي دغه د مرګ غرغړه څه ده کوم شي
بله دغه ماشوم څونه وخته
دغه د دوو کالو دی ان شاء الله.
ښه، د دوو کالو دی څونه وخت کې ستونی درد کوي؟
یو دوې درې ورځې کېږي دا ټوخه او دا ستونی درد دی.
بله، ټوخېږي، زکام هم ورسره لري او که نه؟ ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
زه به داسې ترې پوښتنه وکړم چې دوی تر اوسه کوم ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې که نه، او څومره وخت کېږي چې دغه مشکل دغه ناروغ ته؟
بله، فکر کوم چې اړیکه یې شته. د اړیکه شته خو غږ مو نه اوري. بله وروره، اورئ تاسو؟ بلی دموکرات ناوری ډاکټر صاحب، بلې اړیکې ته به هم ورشو، وروسته دغې نه بیا دغه پوښتنې ځواب کړئ. سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه استی، سات مو ښه دی؟
کلاره که خور که زما ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه ده. زما ولاده سنګي ده، پنځه شپږ میاشت کېږي چې بند سنګي چې راپاسې کړم.
یوازې پوزه مو بنده ده که د ستوني درد او د دې ترڅنګ غوږونه مو هم ځینې وخت داسې درانده کېږي او تبه او دغه حالت هم در باندې راځي که نه؟
نه خو که خاص هم دا پوزه مې بندېږي، کله یوازې یو څنګ بند شي، کله بل څنګ بند شي، شپې کله دواړه ټک شي تم لما کله سبل راپاسې د هلکې م ورسره تریخي وسې خوند مې بد ورسره. او د اوی څو ډاکتران لاړل، د اوی م راکړه، واکسین م در وکړه، ملم م راکړه.
کله مو چې ډاکټر ته مراجعه وکړه، ډاکټر صاحب تاسو څه ویلي دي؟
ډاکټر صاحب وایي چې مراجعه وکړه. ډاکټر صاحب وایي چې دا ساسي دغه ته لري او بس د ګل نه ځان ساته او دا ټوبې نه دغه هغې نه هم ځان ساتم. اوس هم ولا ورکی ما دارو استعمالوم، چکه چې پکې واچوم خلاصې شه، چکه چې یو ساعت وروسته بس یو ساعت بعد بیا بندې شي.
ډیره مننه وروره، انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ځواب درکوي. مننه ډاکټر صاحب. راوشو لومړی ورور ته چې دوی ویل چې یو ماشوم دی تقریبا دوه کاله لري، د درې څلور ورځې کېږي چې ستونی هم درد کوي، پوزه هم بنده ده، تبه او زکام هم لري.
ما د ورور خبرې واورېدې چې پوښتنه وکړو چې آیا دا غرغرم کولی شي که نه. لومړی به دې خبرې ته ځواب ورکوم چې د دوه کالو ماشوم نشي کولی چې غرغره وکړي،
ځکه
هغه دغه د مالګې اوبه چې ورته غرغرې دپاره ورکول کېږي ډېر زیات استعمال لري چې بلې کړي، یعنی تیرې کړي. راځو، دغه ماشومان اکثرا په دغه موسم کې د الرژي د پلوه ډېر زیات په الرژي باندې اخته کېږي، او دغه الرژي چون دا ماشومان دي په لومړي سر کې فامیلونه دوی ته خاص توجه نه کوي، ورو ورو دغه الرژي د دې سبب کېږي چې دلته په غشه مخاطي غشا کې د ستوني او د پزې یو تخریشت پیدا کړي، او انتان ته ډېر ښه زمینه مساعدېږي. او بالاخره دغه میکروبونه د تنفسي مجراوې ښکتنې برخې ته راښکته کېږي چې هلته ریه دی او ریه نیسي، او بالاخره ماشوم ته دغسې ټوخی او په اصطلاح چې مونږ ورته نیمونیا وایو دی سینه بغل وایي پیدا کېږي. نو ښه خبره دا دی که چیرې دوی په منطقه کې کوم ډاکټر صاحبي د ستوني او پزې ډاکټر صاحبي هغې ته دې مراجعه وکړي، او که زور ته ووایم چې دوی کولی شي لاړ شي کوم دواخانې ته دواوې انټي سیپټیک، انټي استامین او انټي بیوټیک واخلي انشاءالله، چې او سره یو پرستامول شربت یې مریض نتیجه به قناعت بخشي.
او بل ورور مو
دویم ورور
اړیکه نیولې وه،
پزه مې بنده ده، همداسې ویلې.
بله، وایي پنځه شپږ میاشتې کېږي پزه مې بنده ده. از ډاکټر صاحب هم مراجعه کړې وه، وایي حساسیت لري، کله چې وایي د چکک نه ګټه پورته کوم هغه حالت مې ښیي، او کله چې بیا دغه پرېږدم بیرته په هماغه حالت سم.
بالکل، د پزې بندېدنه د ناروغانو سره ډېر زیات عوامل لري، لکه زه دوه درې دانې مختصر وایم. یو دا چې مثلا خپله د پزې منځنۍ قسمت یا سپتم چې ورته وي، هغه پرده چې وي، دا کګۍ دا هم د پزې د بندېدو سبب ګرځي. دویمه خبره دا دی چې الرژيګانو کې هم دغه د پزې بندېدل، ځکه چې هلته مخاط راځېږي، مخاط دغه د پزې مجراوې بندوي، او په نتیجه کې د پزې د بندېدو سبب کېږي. دریمه خبره دا دی چې مونږ یو تکلیف لرو په نامه د ساینوزیت ورته وایي، چې موږ خپل اته جوړي ساينسونه لرو، خو ډېر مهم دا دی چې د سترګو لاندې او د سترګو د پاسه دوه جوړې ساینسونه دي چې یوه جوړه د سترګو لاندې دی او جوړه د سترګو پاس دی. دغه چې کله د چرګ نه ډک شي نو په خپله پزه دوی سره یو مجراوي لري، دغه مجراوي بندوي او د پزې د بندېدو سبب کېږي. کجیرې دغه ورور دا فوس زما څخه لرې دی، د لرې نه زه قضاوت نشم کولی چې آیا دا د الرژیک منشأ لري او کچیرې مایکروبي کچیر الرژیک منشا ولري. اوس مونږ ډېر ښه تداوي ته لاسرسی لرو، هغه دا دی چې مونږ د پرایمسنولون په نامه امپلونه لرو. دغه امپول اوس څه دی، درې امپول ضبط، یعنی یو په یو هفته کې او دویم په دویم او دریم په دریم هفته کې دی. دغه الرژي څخه کاملا صحتیاب کېږي او معالجه به وشي. او کچیرې دی د پزې د سپتم یا د پردې یا هغه د پزې منځنۍ خلک چې پزې اړیکې ورته وي کاغه کوګی نو هغه یو جرایي عملیات غواړي. او کچیرې ساینسونه د دې چرګ څخه ډکې نو هغه د یو ایکس رې یا د یو اکس د اخیستو په نتیجه کې تشخیصیږي. اول په اول قدم کې یو ځلې دوه ځلې ورته مناسب دوا ورکول کېږي چې دغه چرګ راښکته شي. او کچیرې چرګ راښکته نه شي هغه هم ډېر په یو کوچنۍ عملیه باندې کېدی شي چې د دې چرګ د ساینسونو وینځل شي. خو بیا هم که دغه مسایلو ته د دې لاسرسی نه لري، ډېر ساده لاره دا ده چې دی کولی شي یو د اوبو د تخت یعنی یو جام اوبو په یو د اور په سر باندې کېږي چې هغه او د هغې دغه تخکونه ځان ته سترګې پټې کړي او د پزې کش کړي. که چېرې لږ ویکس ولري یا کرستل منتول ولري پسې واچي په دې باندې د دې د پزې دغه بندېدنه خلاصېږي.
بله دوستانو، تاسو هم ازادۍ راډیو ته غوږ کېږئ. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. په دې برخه کې یا هم نن د خپرونې میلمه ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستوني متخصص، چې دوی هم البته په دغو موضوعاتو کې تاسو ته ځوابونه لري. که چېرې تاسو هم پوښتنې لرئ کولی سئ هم د سره سره په اړیکه سئ. د اړیکې شمېرې د 0995 او 0825 ډاکټر صاحب راپشو ایبې بلې پوښتنې ته. د دې ستوري درد، زکام او البته د دې ترڅنګ تبه دغه په دې وروستیو کې رازیات سوي هم دي، او د دې ترڅنګ د کورونا دویمه څپه هم را روانه ده. نو آیا ویلی شو هغه کسان چې تبه او د دې ترڅنګ د ستوني درد او ځین نور علایم لري، موږ کولی شو ورته ووایو چې دغه کسان په کورونا باندې اخته دي او کنه دغه عادي زکام او د ستوني درد او دغه ناروغي هم دي؟
مننه. لکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو دغه د کرونا ناروغي یو نوې پدیده ده. ډېر ځوان ناروغي ده، یعنی ډېر وخت نه کېږي چې په نړۍ کې پېژندل شوی او تشخیص شوی ده. معمولا خو بیا هم د تنفسي تروپ یا تنفسي مجراو یا تنفسي سیستم یو ناروغي بلل کېږي چې د مشخص وایرس په نامه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، ځکه چې دا ډېر تشخیص شوی د کوویډ-19 په نامه دې په واسطه رامنځته کېږي او هغه کېږي. خو مشخص علائم چې د یو سینو بغل ریزش، عادي ریزش چې د نورو باکتریاو یا ویروسونو یا د یو الرژي یا عصبي منشي څخه رامنځته کېږي، فرق د هغې څخه دا دی د کرونا څخه چې په کرونا کې د وچ ټوخی موجود دي. داسې وچ ټوخی موجود دي په مسلسل ډول چې ناروغ ته هیڅ مجال نه ورکوي چې په صحیح طریقه سره د تنفس وکړي، یعنی ډېر شدید وچ ټوخی لري. دغه یو علامه ده. دویم علامه دا ده چې مریض خپل د بویولو حس له لاسه ورکوي، یعنی نه پوهیږي چې د بویونو تشخیص نشي کولی چې آیا ګل کوم لري مثلا یا یو بل غذایي مواد کوم بوی لري یا عطر کوم بوی لري، یعنی دغه خپل د بویایي حس له لاسه ورکوي. د دویم علامه ده ډېر ښه مشخص. دریم مشخص دا ده چې همیشه مړه تبه لري او داسې د ځان کسالت او د ځان ډېر شدید دردونه ورسره پیدا کېږي. حال دا چې دغه درې علایم چې دي، څلور علایم دا په عادي زکام او ریزش کې سره نه پیدا کېږي، یعنی په عادي زکام او ریزش کې داسې وچ ټوخی، دغه لومړنۍ علامه یې وچ ټوخی دی چې ډېر شدید وچ ټوخی لري. اگر په عادي زکام او ریزش کې وچ ټوخی موجود نه وي، لکه دومره چې کرونا کې ډېر شدید او متواتر ډول کوي.
بله، ډېر زیات مننه دوستانو. تاسو هم کولی سي اړیکه ونیسئ، ور به شو به هم اوریدونکو ته. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه.
سلامونه وخت مو په خیر ازاده رادیو در روختیا د ژوند شتمنی خبرونه. بله تاسو د موږ راغورئ.
السلام علیکم زادی خورتا ته سلام او ترڅنګ محترم ډاکټر صاحب ته سلام کوم. اله کوم جوړ روغ به ورځ په خیر.
ډیر زیاته مننه څوک لکم زینم اړ کني ولې کچې پښتنه لری مېرمنه
مننه قربان د زم عبدالقهار وطن دوست سیم د فروان نه د تلیفون کول کایم
مېرمنه قهار وطن دوست.
ډاکټر صاحب ښه خبرې وکړې باید چې موږ او تاسو د کورنۍ محترم ټول د زړه خبره باندې عمل وکړي. پښتنه مې دا و چې بعضی خلدی چې دا ستونه درد کوي د دې څنګه سره غوږونه هم درد کوي. آیا دا د ستوني عامل درد کوي او یا دماغونه دام ورسره درد کوي؟ دا د ستوني نه دا خو کېږي متاثر دي ورسره او که دا ځان ته کوم علاج لري او یا کوم بل مرض دی هغه ځان ته دی او د غوږو او یا د ستوني ځان ته دی او دې کله چې ستونه درد کوي ډاکټر صاحب یو توصیه وکړي که نه بعضې خل ډالر پرتو ملکو کې دي سارا کې دي دوا او دوی شاید لاسرسی نه لري خوراک نه کوم خوراک نه استفاده وکړي او کوم رقم عمل ورسره وشي که لږ موږ ته واضح کوي بس. او بعضې خل دي چې دا خودسرې دواګانې خوري آیا دا څومره مضره تمامېږي؟
ډېره زیاته مننه ښه وخت تاسو غواړم ور به شو بل اورېدونکي ته. بله سلامونه وخت مو بخیر. سلام وخت بخیر دوستانو تاسو آزاده رادیو ته غوږ یاست. روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه ده. په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د موږ سره په خپرونه کې دی د ستوني پوزې او غوږونو ناروغیو په برخه کې متخصص. سلامونه وخت بخیر.
سلام
علیکم. خسته ساتمه خدای
بخیر خور.
ډېره زیاته مننه څوک له کوم ځای؟
والله خان د فاریاب تاسو سلامونه ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
د فاریاب نه په خیر اغلی مهرباني کچېر پوښتنه لري.
پوښتنه خو دا هم ستاسو د موضوع چې نه څو بار دی بیا هم کله مې دا چې پوښتنه د تاسو جواب دی
مهرباني
کچېر ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب دې خپل جواب نه راکړي او په دغه مثال بو
بله ورور کچیر را تو ویست پو کومه برخه که دست پوختنه لره یا دیده ترچنگ پو کومه برخه که موگی او متخصص میل مکنو؟
از خور خور که از داغا بستخاب شمی در که ملان مدر بکره که
لکران در که استوپیدی
در عملیات بلاول نور دکتی از همه چیز چو خواهی عملیاتی که چو خواهی همه عملیاتی که
سمه
عملیاتی که پل بسی و سره نفتر آنه داگه چیو داکتر را نرمه که چی مرپرتنی جوای که
پستر گوالی نمه دیره منه نه انشالله چی پراتلون که خبرانو که دی ارتوپیدی برخی داکتر سای با هم دیمو سر او سی لکه سنگه چی پتریونه یکی بو بلی اری که ده هم ورزو ده دوستانو پختنی با یو چورا وقت لو بعد دیگه نه با داکتر سای یو زای زواب کلی. سلام وقت بخیر. خیسته ای سات مخده؟
خیرات تیزه استا و سیا و دکتر که سلام نکوم. سلام علیکم.
علیکم سلام بخیر اغلی اخبرانی تا توک لکم زیه
زا عبدالله ده کندوس ولایت خبری کنم.
عبدالله میربانی پوخته نکلره دستونی یا پوزی او ده ترسن غوگون و نروغی و پا برخه که
پوخته نمیده ده خورجانی چیز مخبل ستونه زو بنده از ما ستونه زخمی ده پخو از ما آواز بیر قوی آواز و دیر داد آواز نوزه ده یو مرتب خون که ما یو معلم لما
نو
تقریبا دریک ما ستونه بس ده یو بمبار تو نتیجه که ولگه ده زخمی سو ما نور بدن نم زخمی سو خستونه ملگه دلی ده.
بله
ستونه ده آورم تو ما آواز آوره؟
بله اتاسو آواز آورو.
زما ستونه خپل شخصا زما ستونه زوبل ده ډیر سخت زوبل ده اواز ده نو ما ویل که چیرې داسې تاسې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ چې زه څنګه چل وکړم او زما د علاج دپاره که تاسې مثلا دولتي ارګانونو سره خبره کوئ چې زما اړیکه چا سره نه ټینګېږي چې هغوی سره زه خبره وکړم نو مطلب مې دا دی چې زما د تداوي دپاره مې یو هغو سره خبره کړې وای چې زما د تداوي غمې خوړلې وه او زما ستونه دا 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 یې نه د فارسو بل دی کار نه کوي ستونه مې آواز مې سم نه وشي.
سمه ده سمه ده استاد ان شاء الله مو کوخخ کو چې ساسو غاګ چارواکی واوري او ساسو غاګ تر چارواکو پوري ورسو ډیر زیات مننه جناب استاد رم شو ډاکټر سپ لمړی پوښتنه ته چې وطن دوست سړی کني ولی واو د ستوني درد پړای وو پوښتل او د دې ترڅنګ د غوګونو درد وای آیا کله چې د مو ستوني درد کوي ځینی و غوګونه هم یو ځای ورسره درد کوي یو بل سره ارتباطات لري او کنه
بالکل واک په ستونه داسې دی لکه یو مساله غونډه ده چې په دې درې ورګانونو کې هر یو په مریضي حالت باندې اخته کیږي یعنی مایکروبیکي یا التهابي کیږي نو دویم او دریم ورګان سره خامخا په ناروغي باندې اخته کیږي خصوصا ستونه او بل خصوص په ماشومانو کې هغه ماشومان چې د میندې شیدې لري کچېره میندې دوی له په صحیح طریقه باندې شیدې ورنه کی دغه شیدې خوړلو په وخت کې شیدې راځي دلته مونږ یو ټیوب لرو یا یو مجرا لرو چې د غوږ او د ستوني سره ارتباط لري استخین ټیوب متوي کچېره میندې په غلط طریقه شیدې ورکې نو دغه شیدې راځي په دغه ټیوب کې ځای په ځای پاتې کیږي ګندکی او د ماشومانو یعنی هغه شیدې خوړونکو ماشومان چې د مور شیدې لري دا غوي د غوږونو د درد سبب کیږي همیشه هغه ماشومان چې پوکلو باندو کیوسیږي ولر پرتو زینو کیوسیږي چون مندې اغوی ته د شیدې ورکولو هغه صحیح او مناسبه طریقه زنه ده دغه مشکل سره مخامخ کیږي او همیشه د غوږ دردونو باندې اخته دي رازو نور کسان ته یعنی په کاهلان ته غټان ته دا واضح خبره ده کچيري په غوږ کې یا پښتونه کې یا په پزه کې انتانی حالت رامنځته راشي درې واره دا د سیدی لکه حسین د غستنی د سیدی لکه چارایي غونډه دی او هم پځي ته مجرا لري هم وخت مجرا لري کچیر یو ورغان اخته شو پدی مرز باندې پدی ناروغي باندې پدی زر او اسانه طریقه انتانیا میکروب یا باکتریا وایرس نه کولی شي چې دویم او دریم ورغانونه یعنی پځي او وګونو ته ځان ورسوي کاملا دوی یو بل سره نږدې اړیکې لري یعنی خبر ادا دي چې په دې درې ورګانونو کې هر یو په مرزي حالت باندې اخته کیږي دریم او دویم ورګان ورسره په مرزي حالت باندې اخته کیدی شي
بله نو د دې ترڅنګ بل ورور مو اړیکه نیولې و چې دوی پښتنه داسې وایي ستونې می زخمی شوې دی غږ می په اسانۍ توګه نه راوځي بله او دوی هم استاد وو او اتمن په صنف کې او هم ډیر زیات خبرې کوي ځکه چې د درسونو تشریح کول او دغه ستونزې ډاکټر سپ کله چې یو چا ستونې زخمی شي او د دسی یو حالت سره مخامخ شي خبرې کول په انجره او په ستونې باندې تاثیر کوي او کنه
بالکل زه دې ورو د خبرو ستاسو استنباط کوم چې دې حنجره زخمی شوې ده ځکه چې د انسان आवाज یوازینی ارګان چې هغه پورې ارتباط لري او مستقیما هغه پورې مربوط دی هم د حنجره ده چې چیرې زمونږ حنجره زخمی شي یا خپل د ستونې نه د میکروب اخلي او التهابي حالت چې هغه ته مونږ د حنجره التهاب وایو کچيري د حنجره په التهاب باندې اخته شي تب باندې د اواز نور نوزي صوتي تارونه یا صوتي تارونه خپل کارونه نشي کولای نو زما توشه دي ته دا دي چې تاسو که د تداوی ته رسیدي یا ډاکټر ته رسیدي باوجود چې د استاد د معلم د تدریس کې مونږ یو د حنجره د تداویګانو څخه یا د حنجره د معالجې لپاره یو فاکتور مونږ دی وایس ریسټ په نام لرو وایس ریسټ په دې معنی چې نو دونه غږیږي خپل اواز ته د استراحت ورکی یوازینی شی چې د تزید ډیر زیات ګټه کولی شي دا دی چې د تر ممکن حد پورې کوشش وکړي چې خبري ونه کی نو زنه پیغام چې دا ورو خوص معلم دی د وظیفه م دغه غیدل دی دغه مشکل حلیدل دی تلک بګرانې ځکه چې کدی ونه غږی غلطه وظیفه دی او کوږي نو حنجره ته مشکل پیسیږي نو د ورور خامہ خف ستل فیصد زما په آن باندې چې دستونی مستونی کې چې بل ساختمان د حنجره په نامه دی
بله یعنی ډاکټر صاحب دوی باید عملیات وکړي په دې برخه کې کومه خاصه د دوا شته دی چې یا تمرین شته دی چې د غو په تر سره کولو سره دغه حالت یې بیرته راخسي
چونکې زه ما مریض نږدې نه دی کتلی ناروغ مې د قضاوت پینې شم کولای چې دې حنجره په کوم فیصدی باندې جوبل سوې ده یعنی زخمی شوې ده کچېره حنجره دومره د حالت رسیدلې چې مثلا زخم مونږ لري جوبلې نو هغه موږ کولی شي د عملیاتونو په واسطه سره اصلاح کړو، او که چیرې اوس زخم بیرته جوړ شوی وي، هماغه مرمۍ یا هر شی چې وی دي په ستوني کې انجرې ته صدمه رسولی او زخم بیرته جوړ شوی، نو یوازینۍ لاره دې ته دا ده چې د وایس رسټ وکړي، یعنې د ډېر خبرو د کولو څخه دې ډډه وکړي.
بل 0909 شل 15 څلوېښت او 0902 2015 د مو د اړیکې شمیرې دي، کولی سي اړیکه ونیسئ او ستاسو پوښتنو ته به هم پر دې برخه کې ځواب وویل شي. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړه، ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستوني د البته ناروغي او متخصص د موږ سره په خبرونه کې د کچیر په دغو دریو برخو کې تاسو هم ستونزه لرئ، کولی سي چې خپل ستونزې د موږ سره شریک کړئ. ورغو شو به هم اوریدونکي ته وګورئ چې څوک دی. سلامونه، وخت بخیر. بلی سلامونه، وخت بخیر.
وعلیکم السلام، تاسو کور جانې جوړې بخیر ستړې
ډیره زیاته مننه. تاسو هم ان شاء الله چې روغ او جوړ اوسئ. څوک لکم زیا
زرینجان د واشیر ولسوالۍ خبر کوم.
بخیر اغلی ورور، مهرباني کچیر پوښتنه لری.
پوښتنه می ده د دزما غوزونه چې دی په وخت کې کاکې دې چې کاکې چې بار نو تاسو ته سره واریو ګسر کې په دا کوټه سره لا دې غوزو کانکسینه او بل می دا ستنه یا اکثر وخت د میدان میدان ګرمه کې باندې پوهه شي، نو دا غسان بازار یو.
بله، غوګونه مو کار نه کوي یا هم کومه بل ستونزه؟
کافي غوګونه مو کافي.
ښه ښه، د سه دا ستونزه اوس در تازه پیدا شوی دی او کنه د وخت نه و؟
یا یا دا ډیر وخت دا ستونزه پیدا شوی.
ښه، او بل دا چې د ستونی په برخه کې تاسو وویل
سنی په برخه کې مو وره مال یو واخ ودا چې ګرمکی پر اپوډ پر سنی مې.
ښه، مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي. وربشو بل اوریدونکو ته هم دوستانو تاسو هم کولای سره سره اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب میرویس حمیدی تاسو ته ځواب ووایي. سلامونه، وخت په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر. ښه ستاسو مخه دی. مهرباني، څوک له کوم ځای نه ماړی کني ولې؟ هلمن ولایت نه په خیر. اغلی غږ مو سم را ته نه راځي، لږ ځای ته مو تغییر ورکړئ. بلی اوری ورور. دوستانو، هیله ده کله چې اړیکه نسئ مناسب موقعیت وټاکئ تر څو چې ستاسو غږ هم په سمه توګه واورم او هغه پوښتنې وشم کولی چې نوټ کم ځان سره. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلام. بلی سلامونه، د تاسو اړیکه رخ شوې ده. خسته ان شاء الله سات مخه دی.
الحمدلله، د څنګه سره جوړ راغې.
مهرباني، څوک له کوم ځای ورور؟
خیر، په څنګه شپه خیر؟
ډیره زیاته مننه، شکر دی، خیرات دی. ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ.
الحمدلله جوړ راغې. ما دا پښتنه وایم ډاکټر صاحب، ما درته غواړم د ډیر وخت
چې کار نه دی نه اورم. ښه، دواړه وګونه او کچری یو خواته
یو
سره سره نو ستاسو ښه راستغه ډیر ښه. د همراته وای چې څونه وخت کیږي؟
ډیر وخت
کیږي تقریبا. ښه، وګ خو به مو منځلې نه ډاکټر ته مراجعه کړې ده؟ نه د مو کړې. څنګه
یا ډاکټر نه ورته؟
ښه، یعنی ډیر بیخي نه اوري، کچري اوري هم او لږ اوري، یعنی داسې کم کم اوري.
کم
اوري ته پکوم
نه، بیخي نه، ډیر کم.
ښه ښه، سمه ده. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب راو شو د لمړني اوریدونکو ته چې دوی پوښتنه درلوده او کچري تاسو ورته ځواب وایست. بله، دغه پوښتنه ما هم په سمه توګه وانه خسته، خو دوی ویل چې دغه وګونه یې سم فکر کوم کار نه کوي، ستونزه لري. او د دې تر څنګ ستونه هم ځینې وخت هم داسې ورته بله ورته ستونزه پیدا کیږي.
زه دې پوښتنه په ځواب کې به داسې عرض کړم چې دغه دویم ورور خبرم په دې کې لږ حالېږي. دغه د وګونو کڼېدل چې دي، موږ په درې ډول لرو. یو هغه کڼوالی دی چې یو اجنبي جسم د غوږ په مجرا کې پراته وي، آواز یا صوت انتقالیږي نه او بلاخره انسان آواز نشي اوریدلی. دویم هغه کنوالی دی چې د غوږ عصبي رشتې قطع شوي، یعنی د غوږ هغه عصبي رشتې چې د آواز د انتقال وظیفه لري. او دریم دا دی چې یو انسان عمر بیخي ډېر زیاتیږي او دغه پرزه د کار نور ولېږي، نور انتقالېدی نه شي آواز. تر کوم ځای چې زه فکر کوم کچیرې دوی د خپله داسې استنباد وکړي، کچیرې په یو موقع کې آواز اوري او په بل موقع کې آواز نه اوري، نو دا په داسې معنا دی چې د دې په غوږ کې واکس راټول شوی دی. واکس یو ماده دی چې خپله غوږ یې ترشو کوي، د غوږونو د دفاعي سیستم هم دی او د غوږونه هلته چې مونږ یو درې ساختمانونه لرو چې کوش تندان په نامه ده، هغه هم غوړ ساتي. دا واکس بعضې غوږونه دي مونږ ورته لټ غوږونه وایو، یعنی داسې غوږونه دي چې دغه واکس بیرون خواته نه شي را ایستلی، همالته پله پسې چې ترشو کېږي دغه واکس یو په بل باندې را پریوزي او بالاخره یو کتله جوړوي، دا د غوږ مجرا بندوي او آواز بیانې انتقالېږي. بالاخره شخص د کڼوالی احساس کوي. چې دا په ډېره اسان طریقه که چېرې دوی د یو د غوږ او ستوني مالي ډاکټر ته لاړ شي، دغه غوږ یې لواش کېږي، دغه واکس یې لرې کېږي، بیا دوی دغه مشکل برطرف کېږي. او که چېرې غوږونه یې چې صدمه لیدلې، یعنی مثلا نږدې ورته کوم مین یا بم الوتي یا په سپېړه یا په بل کوم تردید لیدلې، نو دوی د غوږ پرده شکېدلې یا عصبي رشتې قطع شوي، نو بیا د دې دوباره احیا
بله. ډاکټر صاحب د تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته، او انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به هم د غوږونو او د دې تر څنګ د پوزې پر ځین نورو مواردو باندې به هم خبرې وکړو. تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه. زه هم همیشه د خپل هیوادوالو په شو
مننه کوو. جناب ډاکټر صاحب مالی مننه ډیر زیاته. دوستانو په دې برخه کې ډاکټر صاحب نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس د موږ سره په خبرونه کې دی، پر دې موضوع به ورسره خبرې وکړو چې د کورونا ډیروالی او د دې ترڅنګ د زکام او د عادي زکام او ستوني درد دغه موضوعات هم را ډیر سوي دي. آیا موږ ویلی سو چې هر زکام، هر ستوني درد او هر تبه کورونا ده او کنه، او د دې ترڅنګ دوی په دې برخه کې کومې کړنې لاسته راوړنې لري؟ په ډیرو لرو پرتو سیمو کې دوی کوم کارونه په دې برخه کې کړی دي؟ د دوی نه اورو. جلیل صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز رادیو آزادی بخیر باشه.
ډیر زیات مننه. پوښتنه به داسې پیل کړو چې د کرونا دویمې څپې اوازه هم اوریدل کېږي، او لکه څنګه چې ویل سوي دي په دغه وروستیو ورځو کې ډیری کسان بیا هم پر کرونا باندې اخته سوي دي، یو دا چې پر دغه موضوع باندې راته وایست، او د دې تر څنګ هغه کسان چې د هوا د سړښت له امله په ستوني درد او د دې تر څنګ زکام تب او په دغه ناروغیو باندې اخته کیږي، تفاوت او فرق به په څه کې؟
بخیر باشین. قسمه که همگی در جریان هستن، وزارت صحت ما هم برنامه عمل یا اکشن پلان به خاطر آمادگی برای موجود دوم کرونا قبلا تهیه کردن، و در قسمت ازی که چطور عرضه خدمات صورت بگیره و درسایی که ما از موج اول آموختیم، اینا هم جز پلان هستند. آمادگی ها همچنان ادامه داره، و یک چیزی که در این دور هست که همون مراکز تجدید و تداوی به خاطر مدیریت کرونا، چون قبلا در ساعات مشخص بود، اما امسال به شکل متفاوت‌تر در موجودوم در نظر گرفته شده. یعنی که ما در تمام مراکز صحی، یعنی بیش از 2500 مرکز صحی، این مراکز تجهیز و تداوی ایجاد شده در دورترین ساحه گرفته تا شفاخانه ولایتی، شفاخانه حوزه‌ای و بالاخره شفاخانه های پایتخت.
بله.
دیگه هموطنان ما اینا مجبور نخواد بودن به خاطر یک تست اینا به مرکز ولایت مراجعه بکنن، همین تیمای که تست میگیره و آزمایش انجام میده اینا در سطح ولسوالی ها هم فعال خواهد بودن، تا ما بتونیم یک قسمت سهولت ایجاد بکنیم در قسمت اونایی که مشکوک هستن، که بتونیم برای اونا و از سرگردانی از اونا در مراکز ولایت هم جلوگیری بکنیم. و در این حال یک نکته دیگر نباید فراموش بکنیم و اویی است که همزمان فصل داره کم کم میره به طرف سرما.
بله.
سرما خوردگی و همراز خود طرق تنفسی حلوی مثل گلودردی، ریزش، زکام، اینا هم شیوعش آهسته آهسته شروع شده و کرونا هم عظیمی خانواده هم است. از اون خاطر یک مقدار تشخیص تفریقی می داشته باشه و تشویش نزد هموطنان ما ایجاد نشه. مامو پیام های سی و رهنمودایی که آماده شده در تمام مراکز سی توزیع شده و اونایی که مشکوک شوند که گویا میشه که مصاب به کرونا نباشد طبعا توسط همکارای ما همو تشخیص ابتدایی گذاشته میشه و همو سمپل یا نمونهش گرفته میشه و بعد از آمدن نمونه یا همون نتیجه سمپل این تثبیت میشه که مصاب به کرونا است یا نه و به اساس همون باز هم مدیریت واقعات صورت میگیره.
بله دکتر سیب رب شده تا چه آیا تاسو دقیق ویلی سی چه پده وروسته و رزو که تقریبا سونه کسان پا کرونا بنده اختصی ویدی یو بلده چه تاسو یادوانه وکلا دی زینو مرکزونو نا حقا زیونه چه لیر لیری او پراته دی خصوصا سرحدونو پا برخه که یو دیده ترسن دیر کلی دی چه اتا روختیایی برخو تلاس رسای هم پس هم توگه نلری آل دمو هم دسی امکانات را جور کردی او کنه.
امو قرار داده که با مؤسسات تطبیق کننده وزارت سلامت انجام داد یکی از مزایای ادوانتیجش همی است که ما نمو تیمای سمپلگیری و یا آزمایش در سطح ولسوالی ها فعال ساختیم و این جز مسئولیت مؤسسات تطبیق کننده همکار است که زمانی که در مراکز هموطنان ما مراجعه میکنند در ساعات دوردست اونجا اگر مشکوک میشیم که هراز علائم کرونا را می داشته باشه در گذشته من پیشتر هم ذکر کردم اینا ناگزیر بودن که سرگردان شد فاصله یا تا یک روز به مراکز ولایت بیان اما حال خوشبختانه که یک کار صورت نمیگیره در اون مراکز سی در مراکز ولسوالی تیمای ما فعال هستن همون جمع تست آزمایی صورت میره تا بعد از اینکه تثبیت شد که اینا مصاب به کرونا هستن یا نه که نسبت به موج اول این یک تفاوت است که یک سهولت ایجاد کرده در سطح ولسوالی ها
بله
در این حال در قسمت اکمال سامان و وسایل و تجهیزات تیبی هم در سطح سطوح شفاخانه های ولسوالی بیش از 85 شفاخانه ولسوالی که هست در سطح کل بیشتر از او امو احتمامات که واقعا در سطح مدیریت واقعا در سطح شفاخانه های ولسوالی صورت بگیره باز اگر نیاز احساس میشه که اینا به احتمامات بیشتر نیاز میداشته باشن و مراکز ولایت مراجعه بکنن. من وقتا یک مثال از کابل من برای شما میتونم که قبلا تنها شفاخانه افغان ژاپن و جناب به خاطر مدیریت از این واقعات در نظر گرفته شد. خوشبختانه ما در حدود بیش از 200 بستر در بیش از 20 شفاخانه پایتخت ما در نظر گرفتیم به این معنا که حال در 20 شفاخانه کابل هم مراکز تجدید و تداوی کرونا فعال شده سامان و وسایل و تجهیزات هست و همتون میتونن بسیار به آسانی به شفاخانه مراجعه بکنن.
بله دکتر سپهره بشو البته موضوع تا حقا دا چه نن موگ پا ستونی درد او دیده تر سنگ دی پوزی او دی غوگونو پا برخه که دی متخصص سر خبری وکلی البته دیر شکایتون هم پا دی برخه که و چه آیا البته خصوصا زین کسانو چه پا جنگونو که اغا دی ستونی پا برخه که زیان دی لیدلای دوی البته غوښتنه او داوه چې کچری په دغه برخه کې د موږ سره مرسته وشي او ځینو دولتي شفاخانو ته دوی مراجعه وکړي چې هغه ستونه عملیات شي او هغه انجره او دای چې البته کوم ستونزه لیدلې هغه هم حل شي. په دې برخه کې د روښتونونو موږ په کابل او ځینو نور ولایتو کې لرو چې په وړیا توګه هم دولتي ووسی او هلته عملیات وشي.
خدمات گوش و گلوبینی در کابل در شفاخانه جمهوریت، شفاخانه حاجل ابن سینا، شفاخانه میوند، این خدمات صورت میگیره، خدمات به صورت رایگان است، هموطنان میشه از او استفاده بکنن. و یک کار دیگه در سطح شفاخانه پایتخت صورت گرفته ای است که ما هم شعبه انفارمیشن یا معلومات و رسیدگی به شکایات هم فعال ساختیم در تمام شفاخانه. یک پل ارتباطی است بین مردم ما، مراجعین شفاخانه ما و پرسنل شفاخانه ما. و در صورتی که کوچکترین شکایت از عرضه خدمات می داشته باشند، اینا می تونن که بیان و دوم بخش مراجعه بکنن، راجستر مشخص است، همونجا شکایتشان درج میشه و به او رسیدگی صورت بگیره. و یک بار دیگر از طریق رادیو آزادی بر خدمت همتان ما می رسنم که این بحث تمام شفاخانه ما فعال است و در صورتی که کوچکترین مشکلی را می بینن ما انشاءالله که به او رسیدگی میکنیم. و همین فصلی است که آموزش موسمی طبعا شروع شده و تقریبا با کورونا تشخیص تفریقیش یک مشکل هم است.
بله.
و در صورتی که هر گونه مشکلی می داشته باشن هم در سطح پایتخت و هم در سطح شفاخانه ولایتی 34 ولایت ان
شاء الله
که
به شکایت هم رسیدگی صورت میده. بله. ډاکټر صاحب، یو بل دا چې په دې وروسته کې کچېری یو چا سر هم درد کوي، ستونی هم درد کوي، یا د پوز او غوږونو مشکل هم لري، هغوی د افغانستان نه باندې پاکستان او د نورو هیوادونو ته د تداوی لپاره ځي، آیا هغه امکانات چې نور هیوادونه لري، هغه ماشینالات او د دې ترڅنګ هغه څه چې د طبابت په برخه کې دي، هغوی لري؟ آیا موږ تور اوسه پورې نه لرو چې هغوی د افغانستان د بندیزی او کچری لروی او په سمه توګه د دینه ګټه نه پورته کیږي؟
خب یک نکته ما میخوایم واضح بسازم. مثلا در گذشته اگر هموطن ما امروز گرزه می بودن به خاطر مودیالیز، اینا ناگزیر بودن به هند و پاکستان بران. خوشبختانه ما خدمات فعلا در پایتخت و شفاخانه یوزوی و تا نو شفاخانه ولایتی داریم و در ضمنش خدمات تشخیص تداوی سرطان است و با می شکل عملیات خوب پیشرفته و شفاخانه ما در کابل صورت می گیره و وزارت صحت ما تلاش می‌کنه همین برنامه‌های آگاهی را بیشتر بسازیم تا تعداد زیادی خدمات در داخل کشور صورت می‌گیره. خدمتان ما شاید برای بر بعض از این کشور سطح آگاهی پایین باشه و برای بر بعض دیگر نتونن به ایجمالش بکنه. اما برای شما از طریق رادیو شما میگم که همی خدمات یک قسمت از آش در پایتخت صورت میگیره. محقیم داشته جناب وزیر سیاست ما بخش جنایی قرب اطفال در شفاخانه سرط فلندر گاندی افتتاح کردن که بعد از این وجود دامتان ما کنانسی بودن اطفالشان برن بیرون از کشور انشاءالله که خدمات در داخل پایتخت ارائه میشه. و به همین دلیل اصلا برنامه های دیگر هم داریم که یکی به تقریب دیگر فعال شود و بتونیم از سرگردانه بیشتر از آمد کشور جنگ بیر کنیم.
بله، مخکې مو هم په دې اړه یادونه وکړه، بیا به هم یوه یادونه وکړو. اوا سړیږي د زکام او د دې ترڅنګ تبه او ستونی درد ناروغي بیا هم را پیدا کیږي. ستاسو پیام او روح هغو دوستانو ته او هغو هیوادوالو ته چې البته په کابل او ځینو نورو ولایاتو کې ژوند کوي او د کورونا وضعیت یا هم په خرابېدو دی او دویمه څپه یې هم را روانه ده، هغو ته مو وینا څه ده؟
من برای ما برای مطالب ما همکی هست که فصل سردیش پیش آمدن و با فصل شرسه کام و گل و زدین اینجا هم شروع نما شده و در زمنش موجود دوام اتبار ناره هم ما هم نکنیم و زمن از اینکه همون توصیح ها هستیه که وزارت ما قبلا گفته دین ماسک هست، اینجا فاصله های اجتماعی هست و شستن دست ها سینا را جدا مد نظر داشت باشن و در صورتی که قبیه را از آرائم شدیدتر میشن نزدشان کوشش بکنن به زودتری فرصت مونتن و نزدگی مرکزی انشالا و جمع و اتماماتی که نزدشان برد میگذن و طبعاً مرکزی در خدمتشان.
بله جلیل صاحب، ډیر زیات مننه چې وخت مرا کړ ترڅو چې دوستان هم د ځینو مواردونو به خبر سي. مننه کوم د تاسو نه. ډیره زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، او نن مو هم البته دوه میلمانه درلوده چې په سر کې ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستوني ناروغي یو متخصص، او دا چې پر دغه موضوع باندې خبرې وکړي، او د دې ترڅنګ تاسو پوښتنو ته هم ځواب وویل، او د دې ترڅنګ ښاغلی نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس چې دوی هم البته پر دغه برخه کې د موږ سره وو او پر موضوع باندې خبرې وکړي، دا چې په هیواد کې په کومو ولایاتو کې د ستوني او د دې ترڅنګ نورې برخې شفاخانې شته دي چې تاسو هم ورته کولی سي مراجعه وکړي، هغه هم دولتي دي، په وړیا توګه ستاسو تداوي هم کیږي. مننه چې نن مو هم د موږ سره په خبرونه کې ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونه چې